په افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شو. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې د داعش په لیکو کې د افغانانو استخدام د پام وړ و چې اکثره له دغو افغانانو په عملیاتو کې کار اخیستل شوی دی. نړیوال سولې او امنیت ته د داعش لخوا د اروپي ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې له غړو هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په دغه اتلسم راپور کې چې د جنوري میاشتې په 1 چمتو شوی او په دې وروستیو کې خپور شوی ویل شوي چې په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دې ډلې د خراسان څنګه لخوا د بریدونو کمښت احتمالا د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده وي. په راپور کې غړو هیوادونو په افغانستان منځني ختیځ او افریقا کې د وسلو د پراختیا په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او یو شمیر غړو هیوادونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د وسلو له زیرمو وسلې انتقالېږي. دوی همدارنګه ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یا ټي ټي پي څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. یا طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې ویلي چې هغه وسلې چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي له دوی سره خوندي دي او هیڅ یوې ډلې ته نه دي ورکړل شوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زخت کمښت د دې هیواد عامه روغتیايي خدمتونو سیستم خورا ډیر اغیزمن کړی چې خوارځواکي او د طبي ناکافي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې کړې دي. هیومن رائټس واچ په یو نوي راپور کې نن دوشنبه خبر کړی دغه راز ویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې چې دې کار روغتیايي خدماتو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی. د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه سره سم چې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي د هیواد په میلیونونو خلک له فقر او لوږې سره مخ کړي دي. پر واکمنو طالبانو لګول شوي بندیزونه د بانکونو له لارې د پیسو پر لیږد بندیز او په بهر کې د افغانستان د اثارو د میلیاردونو زیرمو کنګل کېدو نړیوالو بنسټونو او هغو بهرنیو پیسو ته چې د متحدو ایالتونو او ناتو ځواکونو له وتلو مخکې د هیواد په مرستو مدقي اقتصاد ملاتړ کاوه لاسرسی بند کړی دی. د امریکا د ګوانتنامو له زندان څخه خوشی شوي دوه افغان بندیان چې یو موده په عمان کې تر څارنې لاندې و نن کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن دا خبر ورکړ. د دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی و چې مولا عبدالظاهر صابر او عبدالکریم چې اووه کاله مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشی شوي او عمان ته استول شوي و د دوی د حکومت د هڅو په نتیجه کې پرې د سفر کولو محدودیت او څارنه لرې شوې او ډېر ژر به وطن ته راستانشي. اسرائیل د غزې په رافه سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برنته شوي اسرائیلیان آزاد کړل. د غزې په جنوب کې پردې ښار د اسرائیل لخوا نن دوشنبه وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییزو روغتیایي چارواکو د 10 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل پوځ وویل چې په رافه کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د دې هیواد د شنبت امنیتي خدمتونو او د ځانګړو پولیسو د جزوتام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 6 کلن فرناندو سیمون مارمن او اویا کلن لویس هیر آزاد شوی. د پوز پوینا دغه دواړه سړیان د سخت دریځ حماس ډلې لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر په 1 د برید په مهال برمته شوی و.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. په 2020 کال کې د شوی یوې سروې لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3000 کسان په سرطان اخته کیږي او لدې ډلې 14000 یې مړ کیږي. په افغانستان کې د سرطان د وضعیت تازه یو سروې په تیرو کلونو کې نه ده شوی. سرطان څنګه رامنځته کیږي او اصلي لاملونه یې څه دي؟ کوم ډول سرطانونه وژونکي او کوم یې د درملنې وړ دي؟ په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې همدا شیبه پر رادیو سربیره زموږ پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خپریږي پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته دعوت شوي دي. د کابل طبي پوهنتون د سرطاني امراضو په مرکز کې د سرطان د ناروغۍ د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق. ښاغلی شفیق به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې را سره ملګری شي او اوس به بحث له خاغلی ډاکټر یمال سره مخ ته وړو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، د تماس لاندې شمیرې چې زه درته وایم نړیوالې شمیرې دي، لګښت پرې راځي. تاسو یوازې ورته لاند زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00 420 212 1501. بل نړیواله شمیره ده 00 420 212 1501. اوریدونکو کولای سئ چې پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې موږ د موضوع هلته لیکلې ده خپل نظر او پوښتنه راته پرېږدئ. ورځو بحث پیلوو. ډاکټر صاحب یمال، ستړي مشئ په دې هیله چې ښه ورځ مو تیره کړې وي. سرطان په پیل کې څنګه تعریفولی شو او د تشخیص او موندنې امکانات په افغانستان کې څومره دي؟
مننه لودي صاحب، سلامونه تاسو، تاسو همکارانو ته، ټول اوریدونکو ته
مهرباني. ما دا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې سرطان څنګه تعریفولی شو، اولې د ناروغۍ ته سرطان وایي، ولې په سرطان مشهوره ده؟
مننه والدین صاحب، سرطان مو مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. او د سرطان لاملونه پوښتنه تاسو وکړه، د سرطان لاملونه مختلف لاملونه کېدای شي. محیطي عاملونه دي، جنټیکي یا فاميلي عاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي، یا ژوند د ژوند په چټک تم تر ویغه عاملونه دي. موږ فاميلي عاملونه معمولا سرطان ملایته چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض سرچوي لکه په نیکونو کې او نږدې فاميلي افرادو کې، دا مهم فاکتورونه دي. بعض سرطانونه خاص دې سره اړیکه لري. او په دوهم قدم کې محیطي عوامل دي چې په هغه کې ګرد او غبار، شعاع، همداسې د انسان په خاص کوم خاص د انسان باندې چې د خاص تعلق لري، هغه لکه موږ وایو چې لکه نسوار، سیګرټ، هغه خلک چې لوړ غذایي رژیمونه خوري یا فاسټ فوډ ورته وایو چې ښه غذایي رژیمونه دي، ډېر پخه شي وي. او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زمونږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي، یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري، هغې باندې مالګې اچي، چې دا ټول نه زیات د سرطان خطر فکټور زیاتوي. او متاسفانه زمونږ د مرۍ یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي. یخو لکه خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه اوسیدونکي په دې مرضۍ مبتلا کیږي. موږ چې چانه پوښتنه کوو، معمولا دوی لاندې غوښه استفاده کوي او د مالګې نه زیات استفاده کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه عوامل باندې به وروسته لګ نور هم تم شو. په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ور سره دی، ناروغانو سره، د معدې سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان، یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نور ته ډیر عام دی اولې؟
او معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډیر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مری سرطان په نارینه وو کې عام دی، د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دی. او کوم خاص سرطان چې په خزو کې عام دی، هغه د سی بی سرطان دی، یا موږ ورته په ساده اصطلاح تای وایو د تی سرطان زیات دی، او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په خزو کې زیات دي. او بیا نور سرطانونه چې دي، معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه، دا په خاص جنټیکي عواملو پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري ډېر زیات.
بله. او ډاکټر صاحب
معمولا
او مهرباني،
بله
مهرباني، دوام ورکړئ ډاکټر صاحب.
په افغانستان کې کوم دغه د جنسي عوامل نو وباسونه معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مری سرطان دی او د معدې سرطان زیات.
ښه، ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکوي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، د دوی سره به خبري وکړو، بیا به بحث مخته وړو. ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر یو سید، د احترام په احترام سره قائل یو. له ډاکټر صاحب څخه دا سوال وو،
مهرباني،
چې آیا د سینې سرطان په کومو حالاتو کې د تداوي وړ ده، او په کومو حالاتو کې بیا د تداوي زخه وځي؟ څنګه چې زنانه وو ته د سینې سرطان زیات لایق ده؟ دغه په کوم حال کې د درملنې وړ ده او په کوم حال کې د درملنې له وړه وي.
ښه، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ که ځان راته معرفي کوي، او آیا خدای مکړه کوم ناروغ خو به په کور کې نه لرئ تاسو؟
د سینې یوه غوټه لرو.
اورم
یوه غوټه چې دا یوه ریډې دواو په ذریعه له منځه تللي وي او بیا بیا را پیدا شوي وي. پداسې شرایطو کې یوه دغه استعمال.
ښه، او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ د افغانستان له کوم ځای نه؟ روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له آزادۍ رادیو نه اوري. و ډیر مننه، مهرباني وکړئ. محمد نبی له بغلانه.
او خوشاله وسی البته ما خو یو مختلفه و لودین سه مختلفه تقبل وختو کې نیم تاسو سره تامه نه غږی کو دغه د نیم یو دوست وسره د بدن یې راته وړه دا یعنی تقریبا لودین سه دغه پښتو کې وینه کوي نو دا ما د خپل سره سوال وسه دا په دغه کینسل مرز کې نه راځي یعنی سرطان کې بدل راځي یعنی د پښتو کې یعنی د کوم چې بیا سمیا باندې نور وینه ځان ته اخلي تقریبا وینه کمیږي د بدن نو دا هم زما یو سوال لودي صاحب محترمه چې دا هم دا کینسل کې راځي کنه په دا سرطان باغ باندې نو دا یو سوال
دا خو به تلسمیا ناروغي نه وي محمد نبی ورور دغه کوم ناروغ چې تاسو یادوي چې وینه کموي او میاس په میاس وینه اخلي دا خو به تلسمیا باندې اخته نه وي
ا دغه فکر کوي چې اول خو روغ دي چې فکر کوي چې په څلور میاسو کې د وینه بدلول اوس ان تلل شپه تر غلې دا نو دا یو څه خاص مرض
غوښته او د هم دي ناروغ کورنۍ بیا څنګه د خويندې ورونه یا مثلا مور او پلار څه دغه څه تکلیف لري کنه
نه 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 لودین سه محترمه نه نور روغ جوړ دي یعنی تقریبا څو پنځه ورونه دي څو خورګانې څلور دانې نه پلار مورم زوندي دي روغ دي روغ رمټ دي یعنی که څه اتمن دي نو دا الګ ځوان تر کای ځوان ده چې فکر کوي چې ولس کلام بیا دا شاوخه وي.
ښه، کور ودان، سلامات اوسې. خبرونه واوري اتمن به ډاکټر صاحب درته په پښتنه باندې رڼا واچي. سلامات اوسې. دوه اوریدونکو اړیکه نیولې، اوریدونکو له ګروسته بیا اړیکه ونیسي. اوس به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب، تاسو اتمن دغه دوه ورونو پښتنې ځان سره لیکلي چې یو د غزنی نه زنګ وهلی وو او بل هم له بغلان نه. یو اوریدونکو چې غزنی نه اړیکه نیولې وه د سینې د سرطان یا هم د تی د سرطان په اړه باندې پښتنه درلوده، وایي کوم ناروغ لري چې اولې په سینا کې یوه غوټه تشخیص شوې وه، بیا وروسته د دوا په وسیله له منځه لاړه، اوس وایي بیا دغه غوټه را پیدا شوې ده. دغه سرطان وایي څه ډول د درملنې وړ ده که نه ده؟
او بخښه لودین صاحب، اول جواب ما واورېده، دوم جواب ما سمانه واورېده. خیر کاکا، نه ډېره مننه چې صاحب محترم چې د غزنی ولایت نه تماس نیولی وو. خوشبختانه چې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اوله یا دوهمه او یا درېمه مرحله کې تشخیصېږي، ځکه مریض ته معلومات کوي چې زه په سینه کې لږ څه غوټه لرم، هغه د ډاکټر ته مراجعه کوي. نو په دا اکثره د سینې سرطان په لومړنیو مرحلو کې تداوي کېږي. او واجی صاحب پوښتنه وکړه چې سرطان په کومه مرحله کې تداوي وړ ده او په کومه مرحله کې نه ده د سینې سرطان. البته نو دا معمولا څلور مرحلې لري. دا اول درې مرحلې د تداوي وړ دي او څلورمه مرحله بیا د تداوي وړ نه ده، او خاص موږ مریض ته د مریض تقویر په خاطر او یا د عمر اوږدولو په خاطر خاص واکسینونه موږ ورته وایو په ساده اصطلاح، یا کیموتراپي ورته وایو. دا ورته کوو معمولا اول درې مرحلې چې دي، اوله مرحله یا اول عملیات کیږي، دوه مرحله بیا اول عملیات بیا واکسین کیږي، یا موږ ورته شیمو درمانی یا کیموتراپي وایو. او کوم مریضان چې درېمه مرحله کې مراجعه کوي، هغه مریضانو ته اول د عملیاتو نه مخکې مو واکسین یا کیموتراپي کوو، بیا ورته عملیات کوو، او اکثر مریضانو ته بیا شوا هم کوو. چې متاسفانه موږ شوا په افغانستان کې نه لرو، بیا د شوا لپاره دغه مریضان ګاونډي هیوادونو ته لیږو. او درېمه خبره ده، حاجي صاحب محترم پوښتنه وکړه چې موږ په د زنانه په سینه کې یو غوټه وه او د هغه دوایي سره ورکه شوه. نو حاجي صاحب کارنای ما یو پوښتنه کوله چې دوی ساده د میکروب ضد دوایي استعمال کړې وه او کنه د دماغ سرطان یا کیموتراپي استعمال کړې وه؟ بعض وخت کې د عملیاتو نه مخکې د کیموتراپي سره د سینې غوټه مکمله له منځه ځي. دا په دې معنی نه ده چې مریض مکمل ښه شوی دی. مریض باید عملیاتو ته ځان آماده کړي او عملیات وکړي، او دغه غوټه دوباره را پیدا کیدونکې ده. او که چېرته ساده غوټه وي یا د میکروبي غوټه موږ ورته وایو، دا معمولا د ساده دوایي سره یا د میکروب ضد دوایي سره له منځه ځي او بیا معمولا نه پیدا کیږي. نو دا زما د اولې پوښتنې جواب و. متاسفانه چې دوم جواب تاسو آواز ما ته رانغی لودین صاحب.
بله ما پوښتنه ځان سره لیکلی ډاکټر صاحب محمد نبی چې له بغلان اړیکه نیولې وه وایي کوم ماشوم دی ګرچې څه نیونه خو ده وایي کورنۍ تاریخچه نه لري ورونه خوندې جوړ دي مور پلار هم جوړ دي ده وایي په سږي وایي وینه کموي پخوای ورته په هره میاشت دو میاشت کې یو ځل وینه تبدیلوله اوس وایي په هرو پنځلسو ورځو کې فکر کوم وینې ته اړتیا لري اوس هم وایي روغتون ته به ولی دی چې دا خو به وایي د سرطانونو کومه بڼه نه وي چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وایي تاسو نه پوښتنه درلوده
بالکل موږ په وینه کې دوه قسمه مریض دی لرو یو معمولا سرطان نه دی خو د هډوکي حرم مغز ورته وایي د هډوکي مغز دا د وینې کرویات ته وایي دا معمولا سرطان نه وي او مریضي داسې ده چې دا مریض به یا وینه اخلي او یا به د هډوکي د مغز د سرطان د هډوکي مغز دی هغه به تبدیلوي یا هلته مونږ ورته بون میرو امپلانټ وایو یا ټرانسپلانټ وایو دا به کوي چې معمولا دا یو قیمتي عملیات دی او دوه قسم چې دي بیا د وینې سرطانونه دي چې په هغې کې وینه کمیږي معمولا په هغې کې هم هډوکي وینه نه تولیدوي خو وینه کمیږي په هغې کې به مریضان هم وینه به اخلي هم به د سرطان ته دوي اخلي او هم به د هډوکي د تپی په خاطر هډوکي حرم مغز ځان ته نصبوي چې دا په دوه قسمه ده یو سرطانونه دي او یا غیر سرطانونه دي دا مریض کچرتا کابل کې دی وی دی کول شي دی دوه سرطان مرکزونه یو په علي آباد کې دی او یو په ابن سینا روغتون کې دی ته مراجعه وکي هلته ډاکټر صاحب دی دی مینې معاینات ګوري او هغه نه دا معلومات کوي چې دوی دی وینې یا د هډوکي مشکل لري کنه دی وینې سرطان لري او د دواړو لپاره بیا د بادي تدابیر پلان نیول کی.
بله ډاکټر صاحب تاسو د وینې سرطان موضوع یاد کړم دلته ما مخکې محمد نبی ورور نه هم دا پښتنه وکړه چې دغه ناروغ به تلاسمیا تشخیص شوی نه هله د چیزې سم تلفظ کوم دغه اصطلاح په افغانستان کې دغه تلاسمیا پیښې هم ډېرې دي دغه تلاسمیا یا د وینې کمول چې په هرو دو میاشتو کې یا په هر یو میاشت کې یا په هرو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نیمه نوې وینه واخلي دغه تلاسمیا له سرطان سره څومره اړخ لري خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي که نه هغه بېله ستونزه ده او د وینې سرطان بېله ستونزه ده
او تلاسمیا معمولا موږ ورته د وینې سرطان یا د تورې سرطان نشو ویلای دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نه مریضي ده چې سرو کرویات چې کله د تورې نه تیریږي هغه هلته ځان ته تغییر نشي ورکولی او معمولا تورې موږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړوي یا خوري په دې حالت کې تورې هم وړیږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي چې مریض معمولا په اول وختو کې کمه وینه اخلي او وروسته د ژوند په آخري مرحلو کې زیاته وینه اخلي چې همدغه زیاته وینه اخیستل د مریض د مرګ سبب ګرځي او معمولا دا د وینې سرطان نه وي دا د وینې معمولا جنټیکي مریضي وایي نه د وینې سرطان.
ښه مننه ډاکټر صاحب کور ودان سلامت اوسئ او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړل چې یو دوه دانې دي په کابل کې بیلابیلو روغتونونو کې دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنه په زونونو کې هم داسې روغتونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کمه تشخیص کېدلی شي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزي د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه په دې مرکزونو کې تر ډېره حده تقریبا کموږ چې د 90% نه زیات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي او تقریبا د 70% پورې په دې کې د مرکزونو کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي او متاسفانه کوم وایو موږ اکثره تقریبا د 90% پورې مریضان داسې هم دي چې وروسته د عملیاتونو شروعات ضرورت لري چمتا غشوا مو په پاکستان کې نه لرو او بیا نه دی ګوډي هیوادونه تللی او لدین ته تاسو بل پوښتنه وکړه چې بغیر مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري خو هلته معمولا کیموتراپی یا د سرطان واکسینونه تطبیق او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بعد د تداوی لپاره یا عملیات لپاره کابل مرکزی بروختونه ترالي چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت زیات کومک کوي ترڅو د مریضانو د کابل ته راتګ او هغه د سرخوږي سبب نشي.
بله ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم په همدې برخه کې دا سرطانونه چې تاسو وښودل چې په افغانستان کې کم تر کمه په دوه روغتونونو کې تشخیص کېږي 90% تر ډیره دغه سرطان داسې ناروغي ده چې خلک ترې ښه خاطره نه لري. کله چې یو ناروغ په سرطان اخته کیږي، تازه به تاسو اورېدلی چې د بریتانیا پاچا دریم چارلز په سرطان اخته شوی دی، سرطان تشخیص شوی. ټوله بریتانیا میډیا ورسره لګیا ده، یعنی ورته په تشویش کې ده چې دغه پاچا به نور ممکن دغه ناروغي له منځه وړي. یعنی په ټوله کې سرطان ناروغۍ ته داسې کتل کیږي چې که انسان پرې اخته سو بیا نو د جوړېدو امکانات کم دي. څه ډول سرطانونه دي ډاکټر صاحب چې سړی د مرګ کومې ته وړي، او کوم ډول سرطانونه بیا د درملنې وړ دي؟
معمولا ولدین صاحب، هغه سرطانونه چې د اوله مرحله کې دوه مرحله کې تشخیص شي معمولا ښې نتیجې لري. او په دې کې که ووایم چې یو د دماغو کې بعضې سرطانونه دي چې هغه په اوله مرحله کې تشخیص هم شي، او مریض مطلب زر له منځه وړي یا زر د مریض د وفات سبب کردي. همداسې د سږرو سرطانونه مونږ ته ډېر ښه سرطان نشي ویلی، او ورسره په معده کې بعضې نوه سرطانونه دي چې هغې ته مونږ ښه سرطان نشي ویلی، د سږو، معدې، د دماغو. دا سرطانونه معمولا مریض په دې کې خاص نوه سرطانونه دي چې مریض زر له منځه وړي. او همدارنګه وینې سرطان کې یو دوه قسمه سرطانونه دي چې هغه په ټوله دنیا کې تداوي لږه مشکله ده، او مریض ډېر زر مریض د وفات سبب کردي. او ولدین صاحب، خوشبختانه چې تاسو یو خبره وکړه چې مخکې به خلک د سرطان نه مطلب ویلی به خلکو چې مریض دې نه وفات کیږي، اوس خلکو صحي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی دی. او همدارنګه د سرطان د تداوي لپاره چې کوم معیاري تداوي کیږي او معیاري عملیات کیږي، خوشبختانه چې دلته ډېره حده په کابل کې تقریبا اکثره ډاکټر صاحبانو سره عادت شوي دي چې دغه هم د مریض سره په خپل وخت زیاته همکاري کوي. یعنی مونږ داسې مریضان هم دي چې وکله مخکې چې کله سرطان مرکز یې ستا وو هغه وخت کې مونږ نیوي وو، عملیاتونه مو شوي دي، او دغه مریضان اوس هم راځي مونږ فالو اپ چې ورته وایي، یا د بعدي تداوي یا فالو اپ لپاره دوی مونږ ته راځي، او هغه مریضان ژوندي دي او مونږ ورته هم ډېر خوشحالي وو. او دوی هم نور مریضان ته روحیه ورکوي چې ګوره ما شپږ کاله یا پنځه کاله مخکې عملیات کړی، زه ژوندی یم او ښه یم، او تاسو هم تداوي ته ادامه ورکوي. نو دلته خدمات ښه شوي دي، او خلکو توقع مطلب اعتبار په صحي مراکزو باندې هم زیات شوی دی.
ښه، ډېر ښه ډاکټر صاحب، دا خو ښه خبر ده چې اورېدونکو ته هم ورکړه چې اوس حداقل که چېرته اورېدونکو خدای مکړه تاسو یا د کورنۍ کوم غړی مو په سرطان اخته کیږي او تشخیص یې هم په دې لومړنیو پړاوونو کې اوسي، نو هغه د ډاکټر صاحب وایي چې په کابل کې یا په مجموع کې په افغانستان کې د درملنې امکانات شته، نو دومره ورته وار مخته کوي. ډاکټر صاحب، د سرطان په موضوع کې به پاتې شو، اورېدونکو ته یوه لنډه یادونه کوم. اورېدونکو که تاسو غواړئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، را سره ګډون وکړئ، زنګ ووهئ. دا اوس یو اورېدونکی وصل دی سټوډیو سره، د ده خبرې به واورو، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
الله جل جلاله مو خوشحال لره په خیر را نه کړه راځي. لودین ته محترم زما ورارو تقریبا څلور او پنځو کالو ته ذکر اورسید د دې سر ګیپار تر سر گیچا پکې نو جیکل اگې نه بعد موږ کابل پران څنګه نو ته ویو لاغل تم چې مینا ورته وکړه، نو هغه ویلې چې ته په دې دماغو کې دینه پیچلې دانه ده د کینسر. نو بیا دلته تداوی وکړه، دوی ویلې دوی عاجز دي تداوی نه، چې دا ماشوم تقریبا وړکیم دی وکلو دی، او دوی ته مونږ جرایا عملیات هم نشو کولی، او د لیزر په واسطه مونږ دوی ته هغه نشو کولی. بیا پېښور ته وړو شوکت خانم ته، بیا هغوی هم د دې نه عاجز شو. بیا هم کراچۍ ته وړو، کراچۍ کې شوکت خانم ته چې کله وړو هغوی وی چې دا دانه ډېره پیچلي ده او دا مونږ نشو کولی. بیا یو بل هسپتال ته وړو، ناغل تم ته تقریبا پنځه شپږ چاته دي لیزر ورته ورکړو، نو تقریبا دا شپږمه میاشت ده. سبا ورځ په خیر، نو بیا مونږ حرکت کوو چې تر څو مونږ کراچۍ ته بیا ویسو. شپږ میاشتې بعد بیا غوښتی وو، خو هغه دي ورکې په حالاتو کې د اثرات نه دي راغلي. سترګې مې هماغسې چپې دي او نور وجود نه ماشاءالله خطر اندرسته دی، او شپږ اوو کالو دی.
نو تاسو وایئ چې وجود کې تغیرات نه دي راغلي، یوازې هغه سترګې وایي چې خپل زاویه بدله کړې ده، یا سترګې په عام اصطلاح کې شوې دي. نور صحت ښه ده، مثلا تغذیه ښه ده، وزن ښه ده؟
لږ دې محترم، وزن ماشاءالله د دې باډې نه خبر برابر ده ماشاءالله، خو چاغم ده، خو وجود هم ده. وکله چې موږ ته د لیزر شاټونه نو ورکړي په کراچۍ کې، هغه وخت کې دې په دې سر کې یو درد راتلو، چې سخت درد براغه چېږي وو دې کې دی وهلې. په دې کله موږ هغه د لیزر شاټونه ته ورکړي، بیا نو ورسته
هغه چیزی او سخت حالات نه کوي هغه سترګو تغیرات نه دي کړي سترګې اوس هم هغه فیچر دي او وجود دي نو بیخي ماشاءالله وجود دي بیخي ښه دی ښه پهلوان دی
نو څه وایي ډاکټر صاحبان په کراچۍ کې څه وایي چې دغه درملنه بیا تر څومره پورې تر څه وخته پورې ادامه ولري او د ښه کېدو امکانات شته مانه ډاډ درکړی تاسو ته
نو لودین صاحب محترم هغه ویلې چې تاسو د شپږ میاشتې بعد بیا راولې دلته شپږ میاشتې بعد موږ دلته بیا معاینات کوو تر څو ګورو چې دا دانه دمن زلاړ ده کلاړ نه ده موږ چې دلته هلته ته ګورو هغه د سترګو دا خپل اوله پیدا شو درې څلور کالو پورې د سترګې دیکھی په ځای باندې وې درې څلور کالو نه بعد د سترګې چپې شولې نو هغه سترګې تغیرات نه دي کړې سترګې وته ما هغه چپې دي خو هغه د سر درد قرار ده
کور ودان ډیره مننه سلامات سی په دې لچ دغه ناروغ مو روغ سی سره له ټول نور ناروغانو سره ډاکټر صاحب ورسته تاسو پښتنه او نظر باندې تبصره وکي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونې پر موضوع څه وایي ځکه نن موږ په سرطان باندې خبرې کوو چې یو وژون کې ناروغي ده په افغانستان کې یو سروې چې په 2020 کال کې شوې د کال وای 14000 کسان لکتر لګ په دې ناروغي باندې مړ کیږي
زړه هلمند ولایت نه لمرجو له سره نه عزیز الله وصال نو تاسو سره خبرې کوم نو په دې موضوع کې وروره ولدا موضوع مو مرزي ډیر سره ده او د ترانو کم دي زموږ په هلمند ولایت کې نو سر په سر کې سره مخ یو نو بس ځای برابر باندې نه چې منه یو ډاکټر پیدا سی او د دې مرزي علاج وسی
ها تاسو تاسو خپل او مجموع کې سرطان په اړه باندې کومه خاصه پوښتنه لري او کنه یوازې د روغتیايي کارکونکو د شمیر د کموالي یادونه وکړه
نه یاره خو د کارکونکو د شمیر کموالي خوښتنه کوي چې مګر تداوی نشته او دواوی نشته د ډاکټران سم نشته وروره او خدای سبحانه د کوټو د خلک نه نشته نو په دې برابر مو د خبره شریکه
ورته مننه کور ودان سلامات اوسې اوریدونکو چاړي کوي نه سي ډېره مننه کور ودان ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه دوه تبصری واو اوریدلې که څه هم د لهلمان نه چې وسال سي باړي کني ولې و عمومي ستونزې یاد کړو دلته ډاکټر صاحبان یا متخصص کسان کم دي فکر کوم د ستونزې په اکثر لرو پروتو سیمو کې محسوس ده د دې اول اوریدونکو پښتنه د تبصره ور د ډاکټر صاحب دغه سی او ماشوم متاسیتمن تبصره اوریدل چې وای سترګو کې مشکل پیدا سو بیا فرانسویان رښتون ته بوته بیا وای اوس کراچۍ کې درملنه روانه ده څه وای غوریدونکو ته
او لږه معمولاً هغه چې په کور کې سرطان یې نو په دې کوشش کې تر اخره هره کوشش کې چې مریض ښه شي او متاسفانه بعضي سرطانونه دي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه په دې کې یو د دماغ سرطان دی چې مریض اول موږ ته حاضري سترګو نظر استفراق او همداسې دردنه شکایت کوي چې دا معمولاً د سرطان د دماغ د سرطان کارخانې دي او ماشومانو کې معمولاً د دماغ په لاندې سره کې د سرطانونه پیدا کیږي متاسفانه ډېر خراب او بد عواقب لري او دې مریضانو سره په ټول دنیا کې معمولاً د څه خاص کومت نشي کېدای مېوم اورور شي یادونه وکړه چې دوی ورته کرندو نه ورکول دي تمه شو او یو نو شو ورکول کې دې سره مریض معمولاً عمر لګلو او دې په مغه سرطان د مزه نشي وای نو فعالیت کمیږي او مریض عمر دې مطلب کا څو میاشتې تر یو کال پورې یا دوه کال پورې وګړي او معمولاً ورسته مریض دې هغه سرطان د وجه وفات کیږي دې کوشش کوي چې مریض ښه شي خو متاسفانه چې دا مریضان په ټول دنیا کې چیلنج مریضان دي د ډاکټرانو لپاره هم یو مشکل دی نو موږ د ورته یادونه کوم معمولاً د افغانستان د خلکو اقتصادي کمزوري دې کوشش کوي چې مریضان ښه شي او ګوندي هیوادونو ته ځي حالت پیسې مصرفيږي عمرې ته ډېر ګټه فائدہ نه رسیږي کله چې په ځای چې مریض دلته کور ته وساتي دې ته روحي تقویہ ورکړي او مریض سپورټ کې دا به ډېر خبره ده کوم مریض خلک غریبان دي لاړ شي دې پیسې مصرف شي ستاریم کمزور شي مریض سره جام کومت نشي کېدای معمولا موږ مریضان داسې دي په افغانستان کې نو زه ورته نه څه کوم چې الله دې مریض ته شفا ورکړي او ډېر سره موږ د ډاکټرۍ په کوم حساب دې ډېر سره همکاري نشي کېدای دې مریض ته
خا مننه ډاکټر صاحب دلته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې وحید الله الکوزی ورور یو پښتنه کړی ده د ویل وای چې د ستونی سرطان په کوم سټیج کې وی چې د تداوی وړ وی یعنی په کوم حالت کې چې د ستونی سرطان تشخیص یې غوډه تداوی وړ وی دا پښتنه د الکوزی صاحب ته جواب کوي بیا بلوریدونکو ته نوبات ورکړي
لدین سره زبد اول غره خان کوی صاحب ستونی سرطان معمولا چې په اولو درجه سره درجه کې موږ څلور درجه د ستونی سرطان ته پرول لرو نو اولو درجه کې چې وی هغه د پر معمولا موږ هغه عملیات شوا واکسین ورته کوو او دا علاج ورته علاج مکمل کوم و چې سل په سره د ټول دنیا کې ناممکن دی خو مریض عمر معمولا د 15 کالو نه 10 کالو پورې 10 کالو پورې او 10 کالو پورې ورسره ودیږي نو موږ په دې خاطر باندې په لومړیو درې مرحلو کې علاج لري او په څلورمه مرحله کې ورته مریض ته اړین تقویتي تدابیر یا سپورټیو تراپی ورکړو
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو ته نوبات ورکو زکه چې دا اوریدونکو خپل خبرونه ده چې دوی ډیر منتظر پاتې نشي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
السلام علیکم
وو غد مرزی مهرباني کوم زاین خبرې کوي او د موضوع په اړه باندې څه وایي کو پختنه هم لري مهرباني
پښتنه هم دمه چې څه چې څومره مصرف راځي د معاینات لپاره د مخ پښې نه غوړو
ښه د سرطان ناروغي د معایناتو لګښت په اړه پښتنه کوله
مالیو چې څومره معاینات څومره لږ راځي پیسې څه دي په معاینات لپاره
ښه تاسو کوم ځای نه خبرې کوي او خدای مکړه داسې کوم ناروغ خو بنل لري یا داسې کوم استونزه خو بنل لري
هغه نن
تخارنه ښه ډیره مننه سلامت اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحب فکر کوم سخت به چې وایو ځکه د درملنه خو فرق کوي کڅوک په شخصي ډول درملنه کوي شخصي روغتون ته وړي هغه به یو ډول لګښت لري او که په دولتي روغتون کې راځي دغه دولتي روغتون نه چې تاسو یاد کړ په کابل کې چې د تشخیص امکانات سي دغه لګښت څومره راځي ډاکټر صاحب
مدین صاحب زما ولې اجي صاحب جواب اجي صاحب ته جواب ورکم چې چا چې منه تماټ لولم مدین صاحب خوشبختانه چې د لوړ وزدکر وزارت او د سرطان وزارت اوس په دې حڅه کې دي ترڅو چې د سرطان د علاج لپاره هغه ډاکټران چې دوی ټریننګ کوي یا تربیه کوي هغه لپاره یو تخصص پروګرام شروع کړي چې دا به هم په وزارت سرطان کې شروع شي او هم متاثره کړي کې د دې لپاره به هغه ډاکټر صاحبان چې ښه ټرین شي او ډاکټر مریضان ته ښه خدمات د سرطان په اړه وړاندې کوي کولای شي دا ډاکټر صاحبان به وروپور ټرین کوي چې دا به زیاتېږي اول په کابل کې توضیح کیږي دا چې شفانو کې کیتو پر کیږي هغه نو وروسته بیا ولایت شفانو ته انتقالي ترڅو چې خدمات د مریضانو لپاره پیاوړ شي او دا کار دولت روان کړی دی امید ان شاء الله چې خپل هدف ته ورسیږي
ښه او دغه بل ضرر ته چې د تشخیص د لګښتونو په اړه پوښتنه کړې و
بالکل ولې دې صاحب معمولا د موږ د سرطان د مریضانو لپاره کیموتراپی یا شیمو درمل هغه مریضان چې ډیر غریبان دي موږ د خریه بنسټونو لپاره مریضانو ته مفت ورکو چا ډیره قیمتي ده دوی دا او دوه هم د سرطان د مریضي عملیات چې دي پښته فرق یې هغه اکثره مفت دي یعنی دا څه وخه موږ مریض ته په دولتي شفاخانه کې په زر افغاني باندې مکمل د مریض سرطان عملیات وو چې دا معمولا په ګاونډي هوادونو کې تقریبا د $10,000 نه مت $10,000 پر مصرف لري او په دولتي شفاخانه کې ورته په زر افغاني عملیات دي بعضې کمته د وایي وی چې هغه د بیرون راول کې په حدود د 2000 افغانۍ یا 5000 افغانۍ کې مریضان به بیرونه کټاوي اخلي د تخصص د ویانې نور معمولا عملیاتونه مفت دي چې متراپی ته ډیره حدا اخل چې غریب دي هغه لپاره مفت ده او که څوک بازار نه راوړي هغه تقریبا 5000 نو 3000 افغانۍ په حدود کې قیمت لري او همدارنګه د تشخیص لپاره موږ دلته پالیا باد روغتون کې د لپاره انډوسکوپي چې نمونه اخیستل کیه هم لرو او دغه متخصصین هم لرو چې جګر نه نمونه واخلي پانکریاس نه ایسګونه نمونه واخلي او همداسې عملیات لپاره هم او یو توازن شي چې په افغانستان کې موږ د کم تاریخ سات کوه حادثه شو ان ستوندې خوشبختانه د شو لپاره پالیا باد روغتون کې یو مجهز تعمیر جوړ شوی دی چې اوس پاره باندې د سکار روان دي چې تجهیزات او تجهیزات ته مکمل شي او په دې راتلونکي کې د شو د ستوند هم په افغانستان کې برخمن شو
بله په دې هیله چې دغه امکانات برابر سي او دغه کوم لګښت چې تاسو یاد کړ ک مثلا د غوان له هیوادونو سره یا د سیمې له هیوادونو سره پرتل سي یعنی ډیر کم د زر افغاني فکر کوم یو عادي د ډاکټر فیس د پنورو هیوادونو کې چې مراجعه کوي نو اوریدونکو که تاسو چیرته خدای مکړه دغه تشویش در سره وي چې په دې ناروغي باندې اختنه یي روسه به ډاکټر سم نه خوني خانو پاړه باندې هم وورو نو مراجعه وکړي د غوښتنونو ته چې تشخیص سي او چک مو سي ماينات مو سي خدای مکړه دغه ناروغي څو کول لري کده چې په لومړی او مراحلو کې تشخیص سي چې بیا ورسته د درملنې امکانات هم خوي. ډاکټر صاحب ورسته به دغه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شي لغنه به هم پښتنه کوو. خو تخنیکی همکار می اشاره کوي چې زموږ بل میلمالنې کمرغه د داخله ناروغي متخصص محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب شفیق ستړي مشي راځي لتاسو نه زموږ پښتنه کوم چې تاسو چون داخله ناروغانی او ممکن مل ناروغانو سره سره کار دی د سرطان نخي نخاني چې دی کله چې سرطان دی انسان وجود ته نوځي له روغتیاي پلوه په وجود کې څه تغیرات راځي کوم عکس العملونه وجود خي او څنګه تاسو پوهیږئ چې دغه مریض ممکن سرطان وي چې بیا وروسته د تشخیص لپاره د تشخیص مرکز ته لیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہلو 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 د سټډیو ملګرو ته او ټول اوریدل ته زما سره منو احترامات جوړان دکوم الله دې ټول روغ جوړ شي. د سرطان ناروغي چې یو مهلک ناروغي نه په ټول معنا موږ تاسو ته ویل شو چې دا یو مهلک او وژن کې ناروغي ده. دا ناروغي په کال 2000 کې تقریبا 10 مليون خلک د دې سرطان د وجنا مختلف سرطانونو د وجنا یعنی د وجود د مختلفو برخو د سرطانونو د وجنا 10 مليون خلکو په 2000 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. البته دا په ټول نړۍ کې او په همدې وجه ویل ویل کې سرطان یا د وجود د مختلفو برخو د سرطان ناروغي د مرګ تر ټولو لوی ګڼل شوی دی په نړۍ کې. دا ګڼل کېږي سرطان دے او کد د نور برخو سرطان ندی د ګلمو د میډي او دارنګ د عصبي سیستم د ټول کې د ټول لوی وجود کې مرض ګڼل شوی.
ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب شفیق ډیر مننه سلامات او شیتون. تاسو انټرنیټ فکر کوم کمزوري د یو تاسو سره په موبایل کې اړیکې نه صورت فند موبایل شمیره مو جواب کوي ځکه تاسو تصویر ولاړ دی او د افغانستان مخابراتي ستونزې متاسفانه د اندېښنې وړ دي ځکه تصویر موږ سم نه لرو. زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې تاسو سره له موبایل نه اړیکه ونیسي تر څو مو په موبایل کې غږ سم راسي. اوس مو غږ هم سم نه دی او تصویر مو هم متاسفانه چې سم نه دی. تر هغه بل ډاکټر صاحب یمال سره بحث دوام ورکړو. ډاکټر صاحب یمال د سرطان لومړنۍ نښې نښانې څه شی دي او که انسان په وجود کې یا په بدن کې کوم نه خنخانی وګوري باید په ځان باندې شک وکړي او د فتن لار سي مایناتو کې خپل
مننه لوتي صاحب د سرطان اول نه مریض مونږ ته شکایت کوي چې زه ما اشتعال لمنځه لاړه شوې ده یا کوم شوې ده. او دوهم د وزن کموالی یا مریض شکایت کوي چې ما کالی په ما کې زیات شوې ده. تاسو ساده اصطلاح باندې کوی دا د وړې غټې نه خانې دي او د نور معمولا د هر ځای سرطان نه خانې خپل علائم لري لکه د دماغ سرطان استفراغ دی د سترګو نظر خرابوالی دی سردردي د مری سرطان د ډوډۍ سختې سره تیرېدل دي یا نه تیرېدل دی او همدارنګه استفراغ دی یا کانګي دی. همداسې د کولمو سرطان لکه موږ وایو چې تندرېزي ده او همداسې قبضیت دی معمولا نه نو دا د مختلفو سرطانونو د نشانې دي. همدارنګه که موږ وایو د سینې سرطان یو غوټه پیدا کېدل دي چې هغه غوټه سخته وي او د حرکت ورنی وي نو موږ داسې د هر سرطان ته ځان د نښانې. خو معمولا هر سرطان چې پیشرفته مرحله کې هغه مریض اشتها له منځه او هغه اشتها له منځه ځي او داسې وزن هم له لاسه ورکي او مریض کم کونه معمولا دا د غټې نښانې دي د سرطان مریضانو.
بله او ډاکټر صاحب دغه اکثر هیوادونو کې اگر چې افغانستان کې دغه فرهنګ تر اوسه مثلا عام شوی نه دی په کال کې یو ځل یا عمومي چې کاپ ته انسان غواړي ډاکټر صاحبان هغه نور هیوادونو کې چې مثلا منظم تداوی روان وي یا مثلا ادبي می سیستم وي دغه کلنی چې کاپ کې چې د وینې معاینات دي کله ناکله پکې د ادرار او معاینات هم وي یا نور اړین معاینات هم وي په دغه کې هم د سرطان نښې نښانې معلوميږي او کنه د سرطان لپاره باید بیل معاینه وسی یا ځانګړی معاینه وسی د سرطان د تشخیص لپاره؟
بالکل ولیدین صاحب همدغه فرق زموږ د افغانستان په ټولنه کې او نوره دنیا ټولنه کې چې پرمختللې ټولنه ده همدغه فرق دی چې د هلته سکرینینګ کېږي د معمولا هر عمر مریضان معلومه چې کوم عمر سرطان په کوم عمر کې پیدا کیږي او همداسې سکرینینګ هم شروع کیږي. نو دې معمولا په اوله یا دوهمه مرحله کې تثبیتېږي او همدغه سکرینینګ یا
میډیکل چیک اپ ورته وایي یا موږ ته روغتیایي صحیح معاینات ورته وایو په عامه اصطلاح کې. دغه معایناتو په نتیجه کې دغه د سرطان تشخیص هم کې چې خوشبختانه هغه په اوله مراحلو کې او مریض اکثره تر زیات عمره پورې یا ټول عمر ژوندی. لکه تاسو چې ویلې چې 40 اوس تشخیص شوی دا هم په میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینه کې تشخیص شوی. دا کوم خاص علائم نه لرل هغه کې تشخیص شوی چې ممکن چې دا سرطان ولري او دا غي سرطان په فیس کوم په لومړنیو مرحلو کې ده. کوم دا ریواج موږ په افغانستان کې شروع کو چونه موږ خل غریبه ټولنه ده او دولت هم غریب ده مخې دولتونه هم مشکلات لرل. که دا غي ریواج موږ شروع کو معمولا موږ کوم مریضان چې موږ ته راځي دا غا چې کوم معمولا مریضان ته یوه دی کونسلینګ یاده هغه هغه په اعتبار کې خپل نو ساده چیک اپ کوو. معمولا بعض سره بعض مریضان موږ داسې هم دي چې په صحیح معاینه کې دي تشخیص شوی دي چې دا سرطان ده نو دا غرامه باید د ریواج دلته په پاکستان کې هم شي.
بله و په همدې لاره ډاکټر صاحب تاسو دغه د عمر موضوع ته اشاره وکړه ما ته هم د پښتنه ذهن تراغله چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې معمولا د کوم عمر لرونکو کسان ډیر د سرطان له خطر سره مخامخ کیږي. ځکه موږ تاسو ګورو چې متاسفانه په ماشومان کې هم دغه پیښسته په زنانو کې هم سته او په ماشومان کې په ځوانانو کې په افغانستان کې تر ډیره د کوم عمر لرونکو کسان سره مخامخ کیږي.
او په افغانستان کې معمولا د خلکو عمر کم دی نور نه د خلکو د عمر په حساب معمولا خلک هغه کسان چې د 500 کلن عمر مر جاتی دی باید میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینه وکړي. کال کې یو ځل وکړي بهتره ده او که کال کې نه دوه کالو کې باید یو ځل وکړي. معمولا خلک چې د 500 کلن عمر جاتی دی د سرطان خطر په افغانستان کې هغه کومه کې زیات دی او نور د عمر کوم سرطانونه یا ماشومتوب کې یا ځوانانو کې هغه د دوی په جینټیک او یا ارثي خواص پورې لري. کوم سرطانونه د ماشومانو کې پیدا کیږي د غټانو کې نه پیدا کیږي.
بله او ډاکټر صاحب دغه سرطانونه تاسو چې مخکې درجه بندي کړل دغه د خزینه او د سینې سرطان یا د سدی سرطان یا د تی سرطان هم ډیر عام دی په افغانستان کې. ډیر خلک ترې کړیږي ډیر مایند ترې کړیږي حتی د ځینو درملنه هم شوې ده له نیکه مرغه. خو ستونزه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې اکثره ناروغان یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا هم د نورو ټولنیزو ستونزو او کلتورونو له کبله دغه چیک اپ ته په کال کې یو ځل زړه نه کوي. هغه مایند چې مثلا ماشوم راوړي ماشوم ته بیا شیدې ورکوي دوی هسې هم ډاکټر ته مراجعه کوي. څومره بخوي چې دوی دغه کسان یا دغه مایند چې دغه سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي دوی خپل معایناتو کې ځکه دوی هسې هم هغه خزینه ډاکټرانو ته ورزینو خانه ده چې دوی هم په هر شپږو میاشتو کې یا کم تر کمه په یو کال کې یو ځل په کال کې یو ځل خپل معایناتو کې ځکه دغه د سینې د سرطان پیښې هم متاسفانه چې زیات دي.
مولدین صاحب خوشبختانه هغه ځانه چې ماشومان ته شیدې ورکوي او د ډېر وخت لپاره شیدې ورکوي په دې کې د سرطان یا د سیدې د سرطان پیدا کېدلو خطر کم دی خوشبختانه. او معمولا هغه ځانه چې عمر یې 40 کلونه زیاتېږي په دې کې د سرطان سیدې د سرطان خطر زیاتېږي. نو دغه ځانه باید په کال کې یو ځل موږ ورته ماموګرافي وایي یا ساده د سینې اکسرا ده دا کول کې معمولا په کابل کې وسټه او همداسې د سینې د او تاسو د تلویزیونی معاینه کوو چې ډیره ډاکټره ده معمولا د 40 کلنې نه وروسته چې د تلویزیونی معاینه د همواسره نه ده خو کوو کله چې ښه خبره ده چې چیرته ماموګرافي نه نو دا د سینې سرطان په اوله مرحله کې تشخیصوي او په کچته سینې سرطان په اوله مرحله کې تشخیص شي نو معمولا اته نه کېږي چې د مریضان یا پنځنه هیمه چې د مریضان ټول عمر ژوند کوي نو علاوه دوه کې چې دا ریواج مو په خپل کړنو کې عملي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه د سرطان د سدی یا د تی د سرطان عوامل څه کېدلی شي؟ اکثره باستونه داسې وایي که چیرته مور مثلا ماشوم ته شیدې ورنه کې مثلا له نورو شیدو نه استفاده وکړي د ماشوم لپاره دا هم یو عامل دی. حتما په دې برخه کې څېړنې شوې دي د سدی د سرطان اساسي لاملونه څه دي؟
مننه لګین سر سینې سرطان معمول لولینا یو عمده عامل دی چې موږ تفصیلات کړي د شیدو نه ورکول ماشومانو ته او هغه د نن چې کم ماشومان زیږوي یا دنیا ته راوړي په دې کې هم خطر زیات دی او هغه ځنان چې په لوړ عمر کې ودونه کوي په دې کې هم خطر زیات دی او هغه ځنان چې وزن زیات وي یا نسوار یا سیګریټ څکوي او هغه ځنان چې جنټیکي فکټورونه ولري یا مور نیا یا خوندو په سرطان هغه سرطانونه تر کړي په دې کې هم خطر زیات دی. معمولا دا عمومي فکټورونه دي یا عمومي خطرات دي دا سه نور فکټورونه علاقه غذایی رژیم دا هم رول پکې لري شوار هم رول لري او دا فکټورونه پکې هم بوله.
بله مننه ډاکټر صاحب. اکثره دغه ناروغي چې دی تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې سرطان هم یا له محیط ته اخیستل کېږي یا دا چې کورنۍ تاریخچه به یو کس ولري پلار نیکه به مثلا په دغه ناروغۍ باندې خدای مکړه وفات شوی وي، نو دغه عواملو ته په کتو راځي لکه په دې ډاکټر صاحب عملی خبرې وکړو چې دغه سرطان څه ډول وجود ته داخليږي، له مخکې نه دغه په وجود کې دغه ناروغي موجوده وي او کنه، که له محیط نه اخیستل کېږي خو بېله شکه چې وجود ته داخليږي، هغه وایرسونه یا هغه میکروبونه چې له محیط نه اخیستل کېږي هغه د خولې له لارې نه مثلا یا د وینې د انتقال لارې نه د انسان وجود ته داخليږي. د سرطان انتقال د یو انسان نه بل انسان ته څه ډول دی، او کله چې د سرطان ناروغي په وجود کې ځای نیسي یا ځای په ځای کېږي، تر ډیره د وجود په کومو عضاو باندې یا په کوم عضلو باندې د انسان برید کوي؟ او تر ټولو خطرناک برید په کوم ځای دی؟ د ځیګر، د قلب یا مثلا د وینې؟ و ډاکټر صاحب تاسو زما غواړی فکر کوم یو څه تخنیکی ستونزه ده، که هلته زما همکاران چې په تخنیک خونه کې چیرته اضافه کمره لګولې کېده چې هغه بیرته سکرین ته پورته کی چې ډاکټر صاحب زما غواړی. ډاکټر صاحب زما غواړی تاسو خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره زموږ غاړي کا ستا خو زما غږ نه اوري په حال تخنیکی ستونزه ده، ډاکټر صاحب سره بل سره بیرته اړیکه ونیسو. اوریدونکو ستاسو واردی یو اوریدونکو ته نوبت ورکو چې اړیکه نیول د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. ورید
احمد فرمانم د هلمند
کوپه. ښه فرمان صاحب، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خراغلی، تاسو د سرطان د موضوع په اړه باندې څه وایي او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني
مهرباني پوښتنه خو لرو تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو کارکونکو
ته سلامونه. مننه، مهرباني وکړئ فرمان صاحب.
دلته خو موږ د سرطان مریضۍ دلته ډاکتران موږ د هلمند کوپت ډېر دلته په تکلیف، ډاکتران سمه تداوي نه کوي. دا موږ سره دې یو دغه وکړي ډاکتران راواستي اندوه سړی یو کومک دي وکړي.
او تاسو د هلمند له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ داسې ښکاري چې تاسو سره په دې مجلس کې اوس نور کسان هم ناست دي. مخکې یو بل ورور هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه، همدا شکایت یې درلوده چې دلته تاسو ډاکټر صاحبان نه لرئ. هلمند کومې ولسوالۍ نه مشخصا خبرې کوئ؟
دا هلمند د باباجي ولسوالۍ.
که باباجي کې کلینیک خوستا کلینیک کې ډاکټر صاحبان نسته؟
کلینیکونه سته خو هغه د خبره د ډاکټر صاحبان سم کوشش نه کوي، هغه د خپل متورکې چې وقار او غریب ورته راځي هغه په کیسه کې لانی، دا خپل متورکې چې یو څو پیسې لري یو څو مدار یې هغه راځي هغه ته چرمانو کوي طالبانو دا شی ورته راځي د نور پر یو پیکټ ټولې دا څنګه لای روښتای.
خا په خوا څنګه باباجي کې په خوا دغه د تیر جمهوریت نظام پر مهال دلته څنګه کلینیک کې ډاکټر صاحبانو د طالبانو لرا تا اکثره کم څول او کنه لاوله ستونزه جدي و؟
دا په خوا ته سمره د تیر نظام حکومت کې ډیر برابر و، څنګه نه کوو چې برابر دغه ټول وسته د ایتالیا کې طالبان سره چې دا غولیا کې دغه سر کې کومه څنګه سر کې د نور په
دلته خو په د هلمند کې په کلیو بانډو کې کلیوالي حساب د قومي مشران دي، تاسو مراجعه نه ده کړې د طالبانو محلي چارواکو ته په ولایت کې په لشکرګاه کې نه یې ورغلي چې څه لامل دی؟ ځکه مخکې یو بل اورېدونکي هم هلمند نه اړیکه نیولې وه، ورته شکایت یې درلوده، ویلې چې دلته هلمند ته توجه نه کېږي، خصوصا موسی کلا او بعضې نورو ولسوالیو ته. دغه باباجي هم چې تاسو یاده کړه فکر کوم مهمه ولسوالۍ ده او ډېر نفوس پکې اوسي.
هو مهمه ولسوالۍ خو دا زموږ بس وخت نه اوري، هغه د خلکو د الاس د ځای غږ نه اوري.
ښه، دلته فکر کوم تاسو سره نور کسان هم شته که څوک علاقمند وي چې خبرې وکړي کولی سي ټلیفون ورته ورکړي، له هغو سره به هم خبرې وکړو. موږ دغه خپرونه همدې لپاره جوړه کړې چې دغسې کلیوالي سیمو ته چې مثلا باباجي ده یا مثلا نورې لرې پرتې ولسوالۍ دي خلک ډاکټر صاحبانو ته لاسرسی نه لري، موږ دغسې سلا مشورې اخلو ډاکټر صاحبانو نه چې حد اقل یو چا سره دا مرسته وکړو چې که خدای مکړه کومه ناروغي لري دا لار ورته ښیو چې څه وکړي، ولایت ته مراجعه وکړي، ولسوالۍ ته لاړ سي او کنه مرکز کابل ته لاړ سي. نو که تاسو غواړئ چې نور کسان هم خبرې وکړي مهرباني کنه تاسو سره به مخه ښه وکړو. ستونزه مو واورېدله، کور مو ودان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام، ستړي مشي مهرباني دغه د هلمند ستونزه ما دی لپاره لږ زره د پام وړ وبلل چې مخکې یو بل وريدونکو هم اړیکه نیولې و، ورته شکایت درلوده په هلمند کې موږ تنن سبا له وچکالۍ نه هم ډیر شکایتونه راځي، چالته وچکالۍ هم خلک ډیر زیانمن کړي. تاسو په مجموع کې باباجي کې کلینیک وضعیت څه ډول دی، ولې ډاکټر صاحبان نسته، او ولې تاسو لشکرګانه پوښتنه نه ده کړې له ولایت مقام نه چې تاسو ډاکټر صاحبان درولیږي؟
والله خدای خبره ده محترم، به خدای چې دا موږ خپل مریضان وارولو، که زنانه وي که کوچنیان وي چار شی وارولو، نو هغه یو داسې چاته ورکوي چې په یو ښه موټر کې ورسي، یو ښه پیسې لري، مثال یو پاکه جامه یې اغوستي، یو ښه جامه یې اغوستي، او موږ غریبانو داسې څوک چې ورسي وایي ولاړ سي دوا خلاصه شوې ده، شنبې په ورځ راسي، یکشنبې په ورځ راسي، بیا چې ورسو وایي دا اوتر نه ده راغلی، بله اوته وایي راسي، او داسې دي. بله خو دلې د کلي مشرانو ته مې هم ویلي دي، هغو ته چې وایي هغه وایي موږ ولاړ شو مرکز ته، دغه خبره د مرکز سره شریکه کړو، بیا چې راسي بیا موږ وایي به خیر دوایې به راسي، هغه چې دوایې راسي بیا دغه سي چا پیسي او ښه موټر لري ورور، هغه ته په پټوانه پټوانه ورکوي، مګر موږ چې ورسو بلال ته یو رقم سپینې ګولۍ چې دغه یو یو پیکټ ګولۍ راکوي، نو موږ والا بیا هم وچ کلي سي، هم وروره دلته کاروبار نشته چې یو کاروبار وکړم، پیسې کمې سي، هم غریبي سي، هم دواوې په کلینکو کې نه راکوي، نو موږ بهره څه وکړو؟
بله، بس په دې هیله چې دغه ستونزې مو چې یاد کړې او دغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی او د حل لارې چارې ورته ولټوي. کور ودان دغه د موږ غږ خپور که، حتما به دغه غږ د مسؤولانو تر غوږه ورسېږي. کور ودان سلامت اوسئ، خیر وسې. اوریدونکو، د سرطان ناروغۍ په اړه باندې خبرې کوو، له بده مرغه چې له دواړو ډاکټر صاحبانو سره مو اړیکې پرې شوې دي او موږ نه یې توانېدلي چې له ډاکټر صاحبانو سره اړیکې ونیسو. د جراحي ډاکټر د سرطاني ناروغیو د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او دغه راز داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق، خو له نیکه مرغه چې ډاکټر سفرید الله عمری سټوډیو ته وصل شوی دی. عمری صاحب، مننه، همیشه تکلیف ګالی، تکلیف وبخی. تاسو سره مو دا بحث کوو چې له داخله پلوه تاسو داخله ناروغانو سره سروکار ده، کومې نښې نښانې د انسان په وجود کې یا د ناروغ په وجود کې تاسو ګورئ، بیا یې راجع کوئ د سرطان د تشخیص مرکز ته، ځکه تاسو باتمن داسې ناروغانو سره سروکار وو چې هغه علائم لري چې ممکن سرطاني ناروغي ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب لودین صاحب، بیا هم نیکیل سلامونه تاسو ته، تخنیکی او تخنیکی همکاران او ډیرو معزز او محترم او رزین ته وړاندې کوم. رابو شو دیتا چې هغه سرطان خو یعنی د سل ډولونو څخه په دې خبره شوی زیات ډولونه لري، لیکن موږ ته چې اکثر کسان لدی لودین صاحب هغه د دیگر سرطان لري، یعنی د ویروس په بیس کې هغه د ځیګر په سرطان باندې اخته شوی وي، او دغه کسان بیا دغه نښې نښانې عموما هر هغه غړی چې په سرطان باندې اخته وي هغې ته فرق کوي. خو په عموما کې ناروغ اول تالنډي نه شکایت کوي، نفس تنګي لري، دوهم ضعیفه وي، دریم خپل وزن بایللی وي، څلورم دی ټوخیږي، او پنځم هم دی د اندک پروتینو سره یعنې دی غوړ غذا یا د غوښې سره د جذبدي صفراقات پیدا کیږي. په عموما کې دغه نښې نښانې هغه ناروغان چې د ځیګر په سرطان یا د ځیګر په تومور باندې یا د ځیګر په کنسر باندې اخته وي دغه نښې نښانې لري، چې بیا ورسته له دې څخه لودین صاحب موږ چې کله مشکو کیږو، یعنې هغه لازمه معاینات ورته ترسره کوو، چې کله هغه ورته ترسره شول بیا هغه د آنکولوژي ځانګړی ګوښی وارډ چې ده په کابل کې یا هغه د سرطانو بخش ته هغه معرفي کیږي، ورځ تغیر درملنه شروع کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو کوم وخت مشکوک کیږئ یو ناروغ باندې چې بیا دغه مرکز ته راجع کوي؟
هغه وخت چې یو ناروغ زموږ د یعنی یو تور جړای لري، یعنی ټول د تور جړي ناروغان داسې نه کیږي لودین صاحب، هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوري، دا په دې مفهوم ده چې ټول د دیگر په د زیړی ناروغان په د دیگر سرطان را پیدا کیږي، یعنی بل خصوص د هغه د پټایټس بی په عوامو سره تور زیړی یا پټایټس سی او سپین زیړی ناروغان چې په کلونو لپاره د شل کلونو څخه ډیر دی ناخبره وي د خپل ناروغۍ څخه، موږ ته مراجعه کوي. دغه ناروغان سره اول دی وزن بایللی وي، دوهم سالنډي لري، دریم اتفاقات لري، او همدارنګه د بیشتایی څخه شکایت کوي، د زړه بدوال اتفاقات څخه شکایت کوي. دغه نښې نښانې په بیس کې موږ به دوی ته پرمختللي معاینات ورکوو، که چیرې موږ مثلا په یو عادي تلویزیوني معاینه په عوام اصطلاح چې ورته وایو یا الټراساوند باندې مشکوکیږو، وروسته د دې څخه دی ام آر آی سی ټي سکان، بیا وروسته له دې څخه چې دی کنفرم شل یعنې تشخیص نهایي شوله، دی هغه مختص مرجع ته هسته او هغلته هم کومک ورسره کیږي. جناب لودین صاحب،
خا مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان. یو مهم بحث دا هم دی ډاکټر صاحب چې د سرطان د ناروغانو پالنه څنګه وسی، ځکه هغه ناروغان چې په ځان باندې خبر وي چې دوی سرطان سوي دي، له ذهني پلوه هم دوی په ښه وضعیت کې نه وي، که یو کس په کورنۍ کې د سرطان ناروغ ولري پالنه څنګه پالنه وکړي، څنګه له هغه سره راشه درشه وکړي، ځکه هغه باندې به خامخا دا فشار وي چې دغه دی ما د ژوند خدای مکړه وروستۍ میاشتې یا وروستۍ کلونه دي. نو د خلکو برخورد هم ډېر د پام وړ دی، کولی سي له هغه ته روحیه ورکړي چې له روحي پلوه او رواني پلوه هم هغه ښه احساس ولري. څه ډول وپالو د سرطان ناروغ ډاکټر صاحب؟
اول دا چې لودین صاحب باید موږ کوشش وکړو چې د هغې ناروغ روح روان لوړ وساتو، یعنی په دې مفهوم باندې هغې ته هغه توهین‌آمیزه لعن‌آمیزه کلمې استفاده نشي که په بار بار باندې دته ویل شي چې ته سرطان یې، ته به مرې، د خپل مورال له لاسه ورکوي. او په دې داسې ناروغیو کې لکه سرطان په شان باندې یا نورو مزمن ناروغیو باندې، دغه ناروغان چې کله مورال له لاسه ورکړي بیا ډېر زر خدا نه خواسته خپل ژوند
ډاکټر صاحب محترم ډیرو بخښي که تاسو لږ زر خپل ځای بدل کړئ، له غږ سره مو لږ زر یو بل غږ ملګری
شو
او غږ مو سم دی. ډاکټر صاحب مهرباني ادامه
ورکړئ. اول دغه ناروغانو ته باید سویل شي چې روح روان لوړ وساتل شي، یعنی هغې ته توهین‌آمیز لعن‌آمیز کلمات استفاده نشي چې ته سرطان لرې خدا نخواسته ته به مرې او موږ به پاتې کېږو. نه، هغې ته د عقیدې په لحاظ باندې، ایمانی په لحاظ باندې لودین صاحب داسې خبرې وشي چې دغه سرطانی ناروغۍ هم الله پاک در باندې مقرره کړې ده او مرګ او ژوند په سرطان پورې تړاو نه لري. بیا دا یو ناروغي ده، دو سره انشاءالله پاک ورته به شفا درکوي. دوهم، دی باید کوشش کړي چې په کور کې په یو عادي خونه کې کېننول شي. دا ناروغ د ناروغانو ته وایي چې ته کوشش کړه چې د خلکو سره په تماس کې وي، او همدارنګه که کوم وړ مصروفیت لري په هغه کې باید خپل مشغوله اوسي، یعنی مصروف اوسي تر څو پورې دغه ناروغ روح روان مو په بلې خواته وي. دریم، چې دغه ناروغ رژیم غذایی، یعنی په پوره توګه باید میوه پکې وي، سبزیجات و ترکاري باب، او همدارنګه د غوښې څخه باید کافي اندازه نظر هغه د غړي دغو غړي سرطانو ته فرق یې ده باید ورته توصیه شي چې کوم ناروغ کوم شکایت ورسره پیدا نه کړي، او همدارنګه کوم بل اختلاط ورسره ور نه کړي، داسې رژیم ورته توصیه شي. او په هغه صورت کې که چیرې دی کولی شي د خوښې سپورت یا اکسرسایز ورته توصیه شي چې دا به کوي، هېڅ ستونزه نشته، خدا نخواسته ته د ژوند د منځه نه ځي. او لودین صاحب موږ داسې پېښې لیدلې دي چې ناروغان د سرطان لهره سره به سر دي، یعنی هغه پایواز دا غوښتنه کړې چې دا باید ته باید ډاکټر صاحب پایپونه ځینې وکاږي. نو موږ یې الله پاک ته سپارو، در حال کې چې ناروغ مو په دواب ته لېږلی هغه پایواز، بخښنه غواړم پایواز موټر وایله د منځه تللی، لیکن هغه سرطانی ناروغ چې په کوما کې و هغه بیرته د کوما څخه راوتلی او په خپلو کور شوی. نو بنا په دې اساس باندې همیشه باید د مورال باید لوړ وساتو، رژیم غذایي ښه وي، اکسرسایز توصیه کړو. انشاءالله زه مطمئن یم چې د ژوند به هم په حساب باندې هغه اوږدمهاله کېږي، یعنې او د دې تر څنګ به دا روح روان به هم آرامه وي.
و کور ودان ډاکټر صاحب د خبرونې هم لږ شیبې پاتې دي، بحث ورو ورو سره رانغاړو. یو بحث ډیر مهم دی چې هغه د هر صحیح بحث په پای کې خده چې مطرح سي. ډاکټر صاحب څه وکړو چې مجموع کې ځان له سرطان وژغورو، خصوصا هغه سرطانونه ډاکټر صاحب چې له محیط نه اخیستل کیږي یا هم مثلا دخانیاتو نه اخیستل کیږي؟ په مجموع کې څه سپارښتنه کوي زموږ اوریدونکو ته تر څو دوی د ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته نه سي، یا هم د سرطان پېښې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې راکمې شي؟
لودین صاحب، اول باید ډېر کوشش وکړو چې واکسین ته درناوی وکړو. دا عامې روغتیا وزارت چې هر واکسین موږ ته راخیستی خو هغه تطبیق کړو چې په دې کې یو د هپاتایټس بي واکسین هم شامل ده، چې هغه ناروغان هم کېدای شي خدا نخواسته یو بابیړی سرطان ورکړي. دیګر دوهم، هغه دخانیات چې موږ استفاده کوو هغه نوم یې نه اخلمه، که چلم وي، که قیلون وي، که سګرټ وي، په امثال همې ډېر دخانیات هغه باید مکمل توګه پرېږدو. که په بهر کې وو که چېر د الکولو څخه استفاده کوو هغه باید ترک، خپله که وزن مو ډېر وي، چاق وو، هغه وزن باید را کم کړو. اکسرسایز باید حتما د ځان سره دا هوډ او دا تصمیم باید ولرو چې اکسرسایز باید وک او پیندم دا چې که چیرې په خدای نه خواسته په زموږ په یو غړی په یو د بدن په یو ځای کې موږ په طبي سلالم فضنپتي ورته وایو که یو پړسوب رامنځته کېږي هغه باید بابزه ونه ګڼو حتمن باید نږدې روغتیایي مرکز یا د متخصص ډاکتر سره باید په اړیکو کې اوسو تر څو پورې چې زموږ تشخیص هم وشي او هغه پوینټونه یا هغه ټک مو چې مراد کړی وي د سرطان د خطرناکه او وژونکې ناروغۍ څخه هم په امن باندې پاتې شو.
بله، او وروسته څو ثانیو کې ډاکټر صاحب که لنډ دغه خوراکي مواد باندې هم تم شي، داسې خوراکي مواد شته ډاکټر صاحب چې موږ او تاسې استفاده کوو او استفاده ډیره ښه نه وي او د سرطان لامل کیږي، او که نه خوراکي موادو کې کومه ستونزه نشته هر ډول خوراکي مواد کولی سي استفاده سي؟
بله جناب لودین صاحب، که موږ اکثر په همیشه د پروتیني موادو څخه استفاده وکړو دا هم زموږ وضعیت ته زیان نه یا که موږ د شغل همیشه په داس ځای کې کار وکړو چې هغه د شاو سره مخامخ وو، پر مثال مثلا د کریپ یوه شعبه کې هغه هلته هغه چپنه سر چپنه نه مراد کوو همیشه د شاو سره مخامخ.